حالا هم سالی محمد سالی برنامه بعدی را میزبانی میکند.
ډیر مننه سید سامی عباس تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهار شنبه ده، د غبرګول یا جوزا اتمه د می میاشتې 9 د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلی دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه شوې ده په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بلخوا د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلی دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډوله وسلې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلا همدغه 15 نفره تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې دو خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالول.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. د بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر 2 ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د 2 جسدونو ټوټې لیدلې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شاروال د میرمنی میترا مړی د سیشمی پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیس ویلی چې دا میرمن په ډزو وژل سوی ده. د جرمنی او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډیرې هڅې وکړي. شتاینمایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړې. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 کال کې پکې میرزیایف واک ته ورسېد له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یو پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د همدې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروسانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
سخ کال شل زره درس او کسان خوځي عمر لرونکي ماشومان خوځي ته جذب کوو سه خوشبختانه بیا هم دې جملې نه و زره 200 شل تنه یم جنوي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیات سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل اجمل انده.
د طالبانو څورلس کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادې راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګ سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرستیال عباس ستانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزی د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نو موري هم دارنګ ول ستودنز بنه د چ وسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پایو می
دس وار از نات ا وار اف 1 اور 2 ډیز دس فار د لاست
خغل استانګزی وای دا د وی دو ورځو جنگ نه و نو لس کاله دوام کړی ستونز بنه د چ نو لس کاله جګړه د خبرو اترو په یو یادو پړاونو کې پایت ورسیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سی شنبې پورس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وټلو غوښتنه وکړه د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دي وویل کچېری د افغانستان ټول لوري خپل کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته نو مولې طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ
خغل نور وای تاسو باور وکړئ چې زموږ استاسو زړه پر دې هواد ونسوي موږ دا هواد لوینو او ور ونژغورو بل داسې هیڅ څوک نشي پیدا کیدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډیر مهربان
وي
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپک پړه خبرې کړې خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو پر وخت نه ټینګار کوي خو امریکایي لوري وایي لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاور بیان کاروي د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي او تر هغه چې په دې ټولو توافق ونشي لا یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو سره د راتلونکو سولې په اړخونو په خبرو بوختي په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړي یوازې د روژې د میاشتې د پایل رئیس د دواړو لورو ترمن جګړو پر یو بل بریدونو د لسکونو کسانو ژوند اخیستې چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاریخوالي یو زیات شمیر قربانیان د خزو ماشومان په ګډون ولسی افغانان دي
ومردل چنن هم په مسکو کې د زینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري ملا خطاب ګل چې په سیمه ایز اردو کې د دندې لپاره مټې بډ وهلي وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې شوی تفصیل له روح الانوري ناوري
چې په عمر کې موږ امریکایانو ته خارجیانو ته کمین نیولې او کله چې مونږ کماندان ماته مخابره وکړه ز خپل د شکایت ولاړم او مال شپر راکه چې مخکی غاړي باندې پیر مکه او پروسی وکړه او رسته غاړه چې دوه د ملي اردو او ما خپل د شکایت په خیالم کړو کته مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګې د ما مخابره کې جواب ورکړ چې زه لګېدل نه خو زه افغانان نه وزنم
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په خوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسی سره یو ځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې د پاره د جلب او جذب مرکز تراغلی دی ملا خطاب ګل وای روان جنگ پر دی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري
دا فلسفه زمنګ د جهاد او زمنګ د انقلاب دا اول سر نه غلطه و منګ ته په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړو دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکي دا چې سرحد ساتي دا چې قرباني ورکي دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي دا د دې خلکو وطن دی دا د دې د بچو وطن دی دا د وطن پروشانو وطن نه دی
هغه وای د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وای چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وای د کونړ وسیدونکو هم په دې خوخت چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لخپل خاوري او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي مدني فعال شاولی خان سالارزی وای
زمونږ د خلکو څنګه په خپل خخه او د جګړې په ټولو پارزخ باندې پوي شوی دي او راځي هغه د زمونږ دولت ته او نورو برخو ته تسلیمیږي یا راځي سلافز مکوږي دا د ټول افغانانو لپاره نیک فعال دی
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وای چې په یاد ولایت کې په خا د محلي اردو یو ټوله موجود وو اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منزور شوې دي چې ورته درې سو چلی رښت تنه نیول کیږي دوی وای د یاد مرکز ل ایجاد نه تر اوسه څلور ډیر زره 1500 کسان ل کونړه ملي اردو ته لګل شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر نه دی کړی. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکو په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه لري او اخر قتلهای زنجیره‌ای و هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې ورسوي کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بېغورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنیت قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
پیرن وضعیت تقریبا نورمال ورته وایي، داسې که اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح چې پخوا تصور کېده اوس کم شوی ده، ځکه چې شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي، هم په پلان سوو عملیاتو کې بوخدي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه ورځو لوګر ته. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دیني عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 60,000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 60,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روړاندو او دیني عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سخت کال 60,000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. سې خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسا بها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېرېږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو هم د افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نام قابل خوش کاری. د سولې د خبرو لښ پښ پړاو ورسره د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او د خبري کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لري خبرو ستومانه دي چې تر دې دمه پکې د پام وړ د پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزی شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیا یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونی د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشي د طالبانو پلاوي په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لور یو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویل دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر شوانځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپی خبرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز رسپانه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریا ناسحت په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورسپانه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 300 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیزي. دوی مکتبونو ته اور اچولې یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولې. بل ورسپانه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورسپانه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اوله افغان ماشومان د وو اوله سو کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 15 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سم یو سیمه ایزه مسله چېړو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران د عکس العمل په داسل کې ښیي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران ویل امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي موسوی په وینا ایران د محل د جګړې یا کړکیچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ د محل د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم ووسي نو داسې څه دي چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنئی او د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلی وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او کدا سی وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ توکیو کې وویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اتومي تړون ووتله ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. دا تهران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي. خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اوریدونکي له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدیر تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تک پر ځای باید دغه سیاستوالو د جګړې شکیل اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل لزبل لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولس د هیلو خلاف چې سوله او اوربنده پر جنگ ټینګار کوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي د جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یو لس ورځې خو اوربند وکړي. بصیر هلمند له کابله له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي توکو بیې کنټرول نه کړي، د اختر پر راتلو دي دغه بیې کنټرول کړي چې خلک ډېرې ستونزې لري. شفیع په نامه اوریدونکي له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخواني روسي ټانګونه نامعلوم لوري ته په رڼا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. یوه شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولې دي، دا چې ولې اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د می په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار طبیعي ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نو ولایت وامل صالحنا کریم محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دغه چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت نایب ولسوالۍ سره تلیفون ته تشریف راوړئ. زحمت تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا مرته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه چې دولت هم په وسنو په ولایتي کم پر خو پر شوتو کنه بسوي دي خو سم غږ دی ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته من هلې کګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غدا پای کسان واخه از صادقانه کسان دې را واخه دا غوږ ته خو دا هم دې شروع کړی دي خدای موږ یو شرمولو په سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسو ازادي رادیو ته ورجست نور مسایل هم په دې خبرونه کې چیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د هلمند د نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوی دی د ملي امنیت سلاکار او د کورونوی چارو سرپرست وزیر د ترهګری پر ضد د مبارزې د سیمه ایز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي د سوریې په شمال ویدیس کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي د تهران بخوانی شاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سې شنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره د جرمني او ازبکستان مشرانو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی د افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول سوي تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوې ده د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څیړل کیږي اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوي تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سیشنبې پورس په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمد زی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی سرنوالی دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې یک
هیئت دی وای د افغانستان لوی سرنوالی د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې لخغلی احمد زی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنځم ورځې پورې په دیاړه خپل ټول شواهد او اسناد لټاکل شوی پلاوی سره شریک کړي تر اڅو پلاوی وټوانیږي چې د همدغه اسناد او شواهد په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یوسي
اسناد از یک طرف بررسی های خود پیش ببره
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي رادیو ته تایید کړی و چې یاده قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده په امنیتی چارو کې د ولسمشر غنی په خوانی سلاکار حبیب الله احمد زی په خپل تازه څرګندونو کې په ار کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده احمد زی ویلي چې په ار کې ځینې کسان د فحشاو د خبرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي نو موري دغه شانتور پورې کړی چې د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمیر خزینه نوماندان چې لشپک سو څخه کیمرای وړی وي د ارګ لوري د نامشرو اړیکو لمخي ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسمشر وایان هارون چخنسوري بیا د خغل احمد زی دغه سرګندونی شخصي وغده بللي او غوښتنه کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي دغه ایداګانو په سوشل میډیا په ځنګل ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي د فیسبوک زینو کارکونکو د یو شمیر هغه جنو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انزورونه هم خبره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي بلخو د افغان خزو د شبکې د عبیده تلای او یو شمیر افغان مرمنې وای دی اداو دوی اندیښمنې کړې دي مرمن تلای په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوی د افغان مېرمنو په کارونو ډېر زیات منفي تاثیرات لري ځکه له یوې خوا افغان مېرمنې په ډېرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي له بلې خوا بیا دا ډول تورونه نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قرار نه ده ناسته لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال شکریا جلال زئی وای دی موضوع په دولتي ادارو کې د افغان مرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده 13 ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ مانی کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
د هلمند امنیه قومندان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې نوي وسلول وژلي. سمونمل اس ای سامودین هلمندی د ازادي راډیو په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډلې بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلی هلمندی د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته او بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا نادالی او باباجي ګرمسیل نواتریخ ناورد ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک ورسره سوی دي. دښمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غټ تلفات لیدلي.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینل کې پولیسو ته کوم تلفات او وسلوال پوز تلفات سره د کشمیر مدر ملمیش
کم تلفات چې طالبانو یا دښمن ته ورشته دي چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفره پرې دی تلفات لري مرګ لري جوب لري چې په هغه کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په موټر کې یو ځای بده سي انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وایي کو خاص خوښته کېدل.
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی د غوي موجودیت د غوي وایي ملاتړ سره
د غوي ملاتړ یا موجودیت سمر سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوي کومک یا تایرو کې د سمر سره کومک ته هماهنګي کومک سره کې
کومند څه پلسکریا شهر کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستل اصلي لامل دغه مسلې چې شې زکه لشکرګا مخکې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیښو
دا خو چې مخکې غلاوي کمی وي یا اوس غلاوي زیات سوال دی اصلي عمل مسکانات یا غربت مخکې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخصخه یا د حساب تخصخه او یا په وطن کې کم زرات و اوس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته اوس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې ندی توانې دلی چې د غلاو مخاوني سي تاسو لسر وړنی ملري غلو مونې ولیدي د غورستي غلا چې د سرپان وصول ده په اړه کلج معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشي په خپل چکپاین باندې څلوري ساته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای یوازې د پولیس وظیفه نه ده د غله ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکړي په دې کې نور ورګانون هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی دي شپږ دېش نفر ګر کړی دي مجرمین یا د غلاو په تور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور په سیاور دلسی د فرا ولایت چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فرا کې رغنیزي پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین شي. د دې په خبره په فرا ولایت کې په دې وروستوي کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه پترت او په دې اړه نور تفصیل
د فراه ولایت سیمه چارواکو د یک شنبه ورځ په غونډه کې دوهمه درجه څخه لومړۍ درجه ته د غولات وړیدل خپل لوی لا سره ورنه و بلله. د دوی په خبره په ورستي ورځ کې فراه ولایت د دوهمه درجه ولایت څخه لومړۍ درجه ته لوړ شوی دا په حقیقت کې د نور غنځ او مهم کارونو لپاره پیلام ده. د فراه والی محمد شهاب ثابت وویل چې په فراه ولایت کې تر نور کارونو په پرتله وضعیت سم شوی.
زموږ وضعیت نسبتا ښه دی.
لبلی خو هغه کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو که څه هم د فراه ولایت وړیدل لومړۍ درجه ولایت د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي خو د دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني ورسته بل ډېرېږي او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم له تېر کال راهیسې په فراه کې کمی ترسره شوي. چې دا په خپل د مرکزی حکومت نه په مرنه فراه ولایت ته بغلته کوي. امیر جان هغه یو تن قومي مشر او امید الهام یو مدني فعال دی چې هیله منتیا لري فراه ولایت وضعیت له دې وروسته سم والی عمومي.
دغه منفیتونه په اولې درجې ولایتو کې چې سوي دي هغه دغه منفیتونه په کښې کې دي. انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي درته بندې بخش آباد به جوړېږي امنیت به راځي په دې فراه ولایت کې.
منیو چې دا امتیازات په فراه ولایت برخمن شي او د فراه ولایت د ولسونو د هوساینې بسیارینې او د سوکالۍ سبب وګرځي.
د رغنې د پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی او همداشان د وزارتخونو او وړاندې نهادونو سره د فراه ولایت د سیمه ییزو چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړي درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فراه ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو نو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم رحمت الله زمیدان سوار له ولایت نه زه خپل ډیر موضوعات خراب ډیر احتیاج متوجه یم ډیر یعنی ډیر احتیاج یم دغه یو پیغام ما دته زه کېدم کوم یو که زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کې کېږي او زکات هغه کې ډیر زه وضعیت نه خراب ډیر احتیاج یم ډیر متوجه یم او په باندې مې به په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله مې ویني له ډېره چورته به ډېره پته خرابوالي نه بېخي وضعیت خراب ده. زه وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم په ما باندې ډېرې احتیاجي راغلي په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلي ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم یو شماره زه خپله ووایم خیر ده دغه نیمه ساده تاسو ته هغه که اعلان کړي چې دا نیمه ساده خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر ډېر احتیاج یم دغه نیمه ساده دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم نیمه ساده دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 بیا به تکرار کوم 0 و 0 و 1 و 1 و 1 ډېر ډېره تشکر کوم خیر به دین دغه ما غږ تاسو نشر کړ دې احتیاج یم ډېر محتاج یم په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني یو یو عالم در احتیاج دې مینه نور نه چې وخت نه نیسم زه تیز دغه نه سره ته وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ به چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د وزارت استاد سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا سیاسي اختلافات یې ورک شي. دا چې ورک د خدای لپاره زموږ کورونه راران کړه موږ ټکور ټکور په موږ تګر تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت چې راځي زموږ سارونه دي کې دا زموږ چې کسانو دي وژوم چې د پای ته کې شي. دا څه ولې اره شپه په یلمن کې د غم تغیر اواز دی اره شپه چاپه ده اره شپه عملیات په اره ولسوالۍ کې پنځه د شپه ده د شپې اره شپه چاپه ول کېږي اره شپه دا دې چې توپونه راغورځي دا څه دی په اسلام کې داسې دا نړیوال کولن راځي دی ولسوالۍ فقط
والسلام. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې څخه لري په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیره اندېښنې لري. نو که تاسو خوښ به زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارے بند کڑے چون په زرا او کورونه د تندې او درختې وچولې او کښتنه تبا سول خلکو کورونه وران سول. ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر دښ لري تر بازار او انسانانو سی اپ سوو انسانان یو د مری دا لرم شاس کړه روزه چې وسره غلې د دې د خلکو چې کورونه بمبار کړی پر خلکو بمباری کی یا خلکو کورو ته خلک غورځي. ایا موږ ته نه زه ورته دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه د توه منو که څنګه نو اوس موږ حکومت نامه بدرځي موږ طالب د نامه بدرځي نور نه والله ته کوی ری کدا زما پیغام نشر کی زه به ډیر خوشاله سم او یاد یم چې پور چارواک پور ورته
بلې راسه
اورم څه په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نامو سر پاړی کې چې و نه دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولویت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوخونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې ورستیو کې د دې ګواه هستی شاید هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس لا تو کنه مولا خلاص کړو. یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت موږ د فایو نتیجه کړو لا خلک متضرر یو خار کړی وکړو. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو کړ چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه نن پښتنه وکړم او څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتما موږ په دې سکه یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چا لوري بندې د فایو نتیجه وکړو خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي. دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرښندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو د همدغې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. د بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب واست.
نو دا تهران د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ علاوه دي چې ګډي دي زه په تاسو سره د حقیقت خبره وکړم چې دا دغه هلمند د فراه وزارت باندې موږ کوو د رخصل ورو د درې شپې د مخه د درې شپې د بولي چې چا په لاس نه فرې به ګناه خلک شهیدان هغه وروسته د درې شپو منځ کې په کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ ټول شهیدان چې نه رسنۍ لري د بل چا ویل په اسکاوي کې درېش نفر د زخمیانو ته ټپټان کړو په پرالو کې دوه نفر کسه پر جومات باندې شهیدان کړو پر نور مورز بیا دوه نفر زوی پلاس او مسکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سپاره ودا شهیدان شپږ نفر بل د شهیدان کړو. ټول افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړې دي چې افغانستان په تاریخ کې دا حشر نه دی راغلی سړي د کور را باندې ولې په دې لاله فاتو په هر موږ کې چې دا دی وایي چې دا طالبانو وي سره په ټول افغانستان کې دا چې جوړ شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤولو ونه دی او څه خبره هیله ده چې دغه غوړو کې دغه بس خاص کې ته دا چې کتلې امه د افغانستان امریکایي هغه ورځې په کوټ کې په درې سو نه فرق شي حدات ورسوله جهان ته له غاړې هغه کې نه پر څه د مات خاص لري نه کې امات لري چې دې زړه نه غوړو سره کې ولا څوک چې څه کې نه دی مو بس کې غوړو په چې خې کې شل په فارې شي دا چې څه لا تکه چې زخمیان کړ په کور کې کور کې ټوک ټوک کړ په دې ورځې کې چې دا چې خې جو سوې تر اوسه په ورځې کې په لاس نه دی ورغلی دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي نه څوک حساب سره کما ورته کې بسم الله ته په ویلو لري دي په غزنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو وای دا د تلوس کال حق دی په تلوس کال کې 15 میلیونه راشیدان کړه څه چې حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شهیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خو درک نه لري یا به خاصه راچوي قسم دې په خدای کې یو کور دغه یې په دوستۍ د تبا کړی په دښمنۍ تبا کړی زما زه خطر مسؤل خپل په څور سره زه واښه نه په لابل کې راځم ما په ټول حق باندې نه باندې ټول زما ورونه دي ټول زما خوندې دي په هر وخت کې تر کوو باندې چې په دې کومونه دي چې سفر دي په بغار دي
بلې مګل صاحب بل
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او نتیجو اکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي نو زه د سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به فارغ وي د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي موږ چې دا دومره قرباني ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلی شاهدان استئ په یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزنی کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یو پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي نو د ملکي تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچا هم بالکل صفر ته راورسو ځکه چې موږ د هیوادوالو لپاره د هیوادوالو د خوندیتوب لپاره جنګیږو نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دې د حمایې لپاره دي د دې د مسؤلیت لپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او آرام ژوند ولري بیا هم کدي کله داسې بعد ناخوالې ګوري زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یو شعبه لرو چې په اسنادو کې هغه فعالیت کوي آتشمیری دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زموږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره موږ دوی ته په ټول کندکونو کې له واګانو کې د بشر د حقوقو او د جګړې اصول قاعده چې مخکې هغه ذکر دي نو موږ ژمنیو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو لمز نه جوړ دي د امدی خلکو رونه دي د امدی خلکو اولادونه دي دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زمونږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي زه په دې باندې متفکرم
عارف صاحب آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر ډېر شوی
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېر لوړ کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغه د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخه هغه نه تر مخه باندې افته کې د یو کور 15 تنان شهیدان شول او همداسې په خارونو کې تاسو وکتل د دې نو دا د ملکي تلفاتو کچه د دې زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ په آزادو ټولنې هم چا کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کیږي
مخالف لورې هم امدا ادا کوي چې هغه وایي ډیر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا
اوري حقایق دي ګوري په نظر کې دا تیر ورځ په ماقام روزه ماتي وخت کې انتجاونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا څه تاسو ولول په کابل کې دا څه ولول په کابل کې دا نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا څنګه دغه مخالفین دي او چې دا اعمال تر سره کوي او ملکي تلفات بارته
کوي بلې عارف صاحب دا د قضیه یو برخه ده بل برخه چې خلک ډیر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات
تاسو منئ کنه منئ؟
ګوري په هوائی بمباری کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزنی کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي. او کیدای شي جګړه د مخکې تاسو وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالې، عارف صاحب، دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، دی هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخ ته وویل چې زموږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې، په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی او زموږ تران تلفات لیدلی شهیدان شوي دي، همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې، په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده.
بلې، عارف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لرئ په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د غول مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی، کم ځکني دي، په دې هوایی عملیاتو کې ستاسو اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل، د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغه سې کار کېږي،
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض ساحې کې تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسي. یو زمونږ هوایی گزارونه، هوایی گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یو هفته، لس ورځې، پنځلس ورځې، دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو، د هغه نه وروسته به مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه ګزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته د هغه د ملکي وګړو مربوطو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو. نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسو خبره سمه ده، ستاسو خبره موږ واخیستله، بخښنه غواړم، ستاسو خبره مو واخیستله، اما هدف دا دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همیشه معین اهداف خپل ګزارلاندې راوستي دي. مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي، که کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمنو، داسې بعضې نور ځایونه کښې د دوی روزنځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف، که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه، د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات، حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کښې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته رانه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځوابولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره وو. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0-20-23-16 او یوه نړیواله شمیره 00420 2211 2415.